د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه، زه بشیر گواخیم. د څلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل څلورو تر څلور نیمو تاسو ته رپورټونه لرو. په تازه حالاتو به کوشش کوو چې تاسو خبر وساتو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې د دې ګړۍ تاسو ته یوه اونیزه خبرونه دروړو. هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به انیسا اجمل تاسو ته خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې، د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترګرې خلاف د اسمې استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو ویلي دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د بلوګرو لخوا د تشدد مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي، او چارواکي وایي چې په حج کې سکال لزرو زیات کسان نشوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو په هیواد کې د اسم استحکام په نوم د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت په ایکس پاڼه لیکل شوې دي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال آصف منیر ترڅنګ یو شمېر نور پوځي او حکومتي چارواکي هم موجود وو. په غونډه کې ویل شوې چې د اسم استحکام عملیاتو موخه سخت دریسي او ترګيري ختمول دي، خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکل شوی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ اسد کیسر قومي سملې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې په ای صورت نور عملیات نه مني. نوموړي زیاته کړې چې دوی امن او د خپلو بچو لپاره کتاب قلم او روزګار غواړي. هغه دا هم ویلي چې دوی به په دې اړه جرګې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان سنی سیمې ځکه نام نه ساتل شوی چې پاکستان غواړي د سیپیک د سیکیورټی په نامه له چینا پیسې ترلاسه کړي. نوموړي دا تور پرون د شمالي وزیرستان پر اسمک کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې پورې کړی. پښتین که څه هم د خپل دې تور لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ، خو زیاته کړه چې د پاکستان په هغو سیمو کې پښتانه وشل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه یا سیپیک ورڅخه تیریږي. د پاکستان حکومت او یا هم پوسټ د منصور پښتین د دې تور په جواب کې تر اوسه سندې ویلي. پوسټ البته پرستیو کې په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته شمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاری ساتلي دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پارلیمان دي د بنیاد پرستی او د بلوګرو د تشدد ختمولو لپاره د ګډ هوډ سرګندونه وکړي. کمیشن دا خبره پرون په ایکس په خبرې کړې یوې خبر پاڼه کې کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په سواد کې د بلوګرو لخوا د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د یو تن تر وژنې وروسته له وفاقي حکومت غوښتي چې د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دي اقدامات وکړي. کمیشن دا هم وایي چې د قانون په لاس کې اغستو د پیښو پلټون لپاره د کمیټې جوړولو په وړاندیز په پارلیمان کې باس نه کېدل د خپګان خبره ده. په مدین کې د جون په شلمه ځای اوسیدونکو له سیالکوټه ورغلي یو سیلانی سلیمان مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وواژه. د پولیسو په وینا دغه سیلګر په تڼه کې موجود وو چې بلوګرو د مدین په تڼه هم برید وکړ. بلخوا په سوات کې د مدین اوسیدونکي وایي چې پولیسو د دینی مقدساتو د سپکاوي په تور د یو تن په وژنه او په تڼې په برید کې د ککړتیا په تړاو دویش تنه نیولي دي. پرون د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د لوړګي په تکیه میدان کې احتجاجي پرلت وهلې وه. له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. پرلت په وینا کې د لوړګي او سیاسي فعال ګل بهادر افریدي ویل دوی به نور د سیمې د خلکو وشونکو ته د نامعلومه اصطلاح ونه کاروي، بلکې له ریاست به په کلکه غواړي چې کاتلین ورته معلوم او سزا کړي. د لوړګي یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین افریدي پرلت په وینا کې بیا ویلي چې د خپل احتجاجي تحریک له لارې به د سیمې د امن غږ ژوندي ساتي. په لوړګي کې د احتجاجي پرلت لاغ وروسته پیل شوی چې د ځایي پولیسو په خبره د جون په 13مه شپې مهال مخپټو وسلوالو په سلطان خېلو مزرینه کې خبریال خلیل افریدی وواژه. او چارواکو نن ویلی چې سږ کال په حج کې له زرو زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې نن سبا ګرمي زیاته ده. په قاهره کې بیا دوه چارواکو ویلي چې په مړو کې له نیمایي زیات د مصر دي. د مصر چارواکو دا هم ویلي چې دوی د اغو 1400 سفري ایجنسیانو لایسنسونه هم لغوه کړي چې سعودي عرب ته د حج لپاره د خلکو په غیر قانوني توګه تللو کې مرسته کړې وه. د سعودي عرب چارواکو د حج پروسو کې د ګرمۍ پر مهال د خلکو د مړینې په اړه لا کوم بیان نه دی ورکړی. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو انیسی اجمل ته د دیو خبرونه وویله. اوس هم یو رپورټ درته دراورو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول ملک کې به عملیات کوي. د عزم استحکام په نامه د دې پوځي عملیاتو اعلان په داسې وخت کې شوی چې په پښتنو سیمو کې بېلابېلو قومونو د مظاهرو له لارې پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. همداسې یوه جلسه پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په رزمک کې وکړه. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړ چې په لوی لاس د امنیت د بی امنیو جوړولو کوشش کوي. هغه دا وکړه چې دا ځل د امریکي بزیر له چین څخه پیسې اخیستل کیږي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو پوځ همیشه ټینګار کړی چې پوځي عملیات د امن راوستلو لپاره ضروري دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې ویناوالو دا هم وویل چې د عملیاتو په نامه نه بیا خپلو کورونو پرېښودو ته تیار دي او نه هم د امنیتي ځواکونو په لاس د بېګنا خلکو ګرفتاریانې مني. نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنه هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنی وسلوالو زیات کاروایو کې عام ولس زورولی شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغیزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي، خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څه ګټه ده؟
هغه ته نه ګټه ده
چې یوه حمله به وشي. چاینا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده، مونږ ته ډالر راکړئ، د سیکورټي په نامه باندې پیسې راکړئ. د ټوپکو سره نور سړیان په ورځیک شي راشي، ولې د ډوډۍ ورکړې ده؟ سهار نه دلته خلکو ته خندنې کوې. تا اتیا زره پښتانه مړه کړي دي.
جلسه کې زرګونو په شمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنې کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکش او د پاکستان د پارلیمان پخوانی استاد علي وزیر وویل چې د ولس د تحفظ ذمہواري د ریاست پر غاړه ده، خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړي په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکش تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې زورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي. وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنه غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نامبارزه کړي، په خپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوج په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم امدا اوسور دي شي. د خبر پښتونخوا د سواد پولیس وای دویش کسانې دا غتند وژلو په تور نیولې چې مقدساتو ته پس پکاوی تورن شوه. پولیس وای وژل شوی کس یو سیالګر و چې په ریدلو خلکو ورته اور اچولې. د پولیسو په خبره په دې کار کې د ښکېلو ټولو کسانو د نیولو لپاره د امنیتي کمرو اخیستل شوی ویډیوګانې ګوري. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن دا وژنه غندلې او پر وفاقي حکومت چې په سواد کې د وژل شوي تن په کیس کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي. کمیشن پر پارلمان هم غږ کړی چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د وژنو سلسله دې ودروي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد تحقیقاتي څانګې پولیس مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د جون په 23مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د بدین په پیښه کې پولیسو دوه مقدمې درج کړي چې پکې 20 تنانو سره د نومونو ملزمان نامزد کړی شوي. ورسره تر 2500 نامعلوم مظاهرچیانو هم مقدمه کې اچولای شوي چې د هغوی په جنګلو د خپرو شوي ویډیوګانو او سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه روانه ده. پولیس وایي چې تیره شپه مدین کې پولیسو په بیلابیلو ځایونو چاپی وهلي او ګڼ شمېر هغه مظاهرچیان چې د پولیسو د تاڼې نه یو تن وستلو او وجلو او بیا سرکاري تاڼې ته اور ورته کولو په الزام کې نیولي.
یو اف آئی آر ابتدائی طور پر دا مبینہ ملزم چې توہین مرتکب دے دا خلاف رجسٹر دے. دویم اف آئی آر چې دے دا غینہ بعد چې کم جوم پا تانا بانی حملہ کڑی وا اور تانا کی توڑ فوڑ کڑی اور جلاو گراوی کڑی اور املاک تے نقصان نصور اور سرکاری علاق تا اور دخل کو آغی حوالی سرا اور بے لٹران چی کم مبینہ ملزم دا توہین دا آغی دا تانی نا دا بطلو بے دا آغا قتل کولو نو دی حوالی سرا دویم اف آئی آر درج دے. اور دغا درج اف آئی آر کی نامزد دویش ملزمان دی وقت پوری باقاعدہ گرفتار شوی دی اور داغی نا تفتیش شروع دی.
دا په داسې حال کې چې د جون په 16مه نیټه د مدین ځای اوسیدونکو او پولیسو ترمخه ګڼ شمېر قهرجنو مظاهره چارو د پولیسو له هغه تن چې پرې د مقدساتو سپکاوي تورنول راخلاص کړو او وجلی شو. په دغه پیښه د بشري حقونو ټولنو سره سره په قومي اسمبلۍ کې هم تود باز شوی او دغه ګامې د پولیسو ناکامي ګرځولې چې پولیس سره په تاڼه کې بند یو تن ته تحفظ نه دی ورکړی شوی. پولیس وایي چې دغه پیښې په وخت تاڼه کې نفري کمه او قهرجن مظاهره چان زیات ول. دغه وخت دوه اړخه ډزې هم شوي چې پکې 11 مظاهره چند او 15 پولیس والا جوبل شیول. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو، د خبر سیاستوالو د بشري حقوقو فعالانو او قومي مشرانو په لوړګي کې احتجاجي پرلت وهلې او د پرلت مشرانو غوښتنه کوله چې حکومت د هدفي وژنو مخه ونیسي. ځینو احتجاج کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نور د نامعلومو افرادو په نامو وژنې کېدل نه مني او له ریاست غواړي چې خلک خوندي کړي. د یادونې دا چې د جون په 13مه د خیبر یو نوموتی خبریال خلیل افریدی په یو وسلوال برید کې په نښه ووژل شو. تر اوسه چا د هغه ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تیر په څیر ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د لنډ کوتل په تکیا میدان کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی ویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو اصطلاح نوره نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه څه نامعلوم دی، چا نامعلوم یې اته او ته ما ته نامعلوم نه یې، زه پیژنم. یا نامعلوم اصطلاح چې دا ما استعمال استعمالو دا غلط استعمالو چانا معلوم دے مت ات معلوم یہ پیزی مواری سے تیرا تا معلوم کے مقصد میں خبر دا ہے کبدو کے دو نہیں ملاویس قاتلان راکا لندن دا گدائم دا کلی مشران چتا منتخب نمائندگان چتا دا خلق دی فیصلہ او کی خود من تا خلق کو گوتا کا دا نزک غوارم چ ما دا ما دا پتہ ولگی چ ما وطن ل سوکرا چی تو دکان کے میں ولے پسراک میں ولے پغرے کے میں ولے او سڑائے میں نامعلوم دے فابریزی کے چتا دا نو شوی چ نامعلوم مڑے او مڑے بھی او شو چا بیٹا ٹارو والو چ دا میں یک قبر کڑے یا میں وزر کڑے او س نامعلوم استلاگان سر نہ منو
یو بل سیاسی فعال او قومی مشر مراد حسین اپریدی ویل چ دغه پر لتونو او احتجاجونو للاربا پدی سیمه کی خلقو کی ویارا ختمو او امن لپاره با خپل تحریک تا دوام ورکو
مونږ سره چې دغه مشران ناسوی تاسو غونډه خلق ناسدی نو ان شاء الله زمونږ حوصله به بلندی او مونږ به دغه عمل تا دا چې کم عمل روان دی دا خوف او دا یره چې وکنه دا به ان شاء الله ختمو د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دی اغه تن ټلیفون وکوه واغه خلق هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې مونږ د مجلس په خخ کاری چې مونږ سره لته بزنس کمیونټی وو د بازار یونین دی یا او کلب برادری وو یا ډاکټرز حضرات دي نو چې چا څه کانټیکټ وی را بيتي وی نو مهرباني وکړو چې علماء او حضرات ته د غنور خلکو ته څومره غدي اغه لم دعوت ورکو چې غم راشي په د پروګرام کې مونږ سره کینه ځکه چې د خبره دا یو کس نه وو دا ټولو کومونو مسله وو
په دې پر لټ کې شریک ملک عبدالرزاق پر دې ویل چې اوس به یو وار بیا کومونه منظم کوو او د دغه سیمه حفاظت به پخپل کوو د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جون په 13مه نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایي خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي او وسلوالو پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي سلیم کلاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا دوه کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سی ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اوریدونکو د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان پرلت اته میاشتې پوره شوې دا پرلت د تیر کال د اکتوبر په پای کې لغوه وروسته پیل شو چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط عملي کول شروع کړل د پاکستان حکومت وایي چې ټول خلک چې په دغه لاره باندې زی راځي هغه باید پاسپورت او ویزه ولري خو د چمن پرلتوال وایي چې دوی باید په ځایي شناختي کارډ او د افغانستان خواته په تذکره باندې خلک پرېښودل شي د دوی ژوند څنګه روان دی ځکه چې اته میاشتې ډېر وخت دی دوی هلته پرلت کوي نو دوی خپل اقتصادي ژوند څنګه روان ساتلی په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط له کبله د چمن بیروزګار سوی خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور سوی دی دوی وایي همدا یوه پوله وه چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لاره نسته نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناست دی د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره سوي دي د دوی په وینا د کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنیو ورځني ضرورتونه به پوره کول خو اوس هغه لار پرې بند سوي ده له دې بیروزګار سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوویشتمه مشال رډیو ته وویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناست دي
مخکې به چا مرسته راسره کوله قربان به پیسې را کولې اوس قربان د خوام را باندې ودرېدې قسم ده چې اوس یې دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو موټرسایکل راته ولاړ هغه مې خرڅ کړي شمسی میلا ورته خرج کله د کور شمسی نه د کولر ته لګی دا میلا ورته خرج کله اوس په دغه تماس کې زرش نه درڅان زو اوس یو لکه تنزنی له زره پور وړم.
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی بې له پاسپورت او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې تر ویش منډې پورې ځي او راځي. ویش منډې د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخې ملکیت یې بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال راډیو ته وویل چې دی د خپلې کورنۍ یوازینی کارکوونکی کس و. د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته شي دي نو پر کوریا د آمدن وسیله بند سوي ده.
یار دوه سپاس زرو کوم ځا سوار اخیری اڅه سوار اخیری پر دا راکنه گزارا ده نو نور کار ونست مش په چمن کې اخر خدای په قران کې مستر فرسه یا ما شوم تا کړی دی مې خپل گریوات پاتم سایجانو باندې یو یو برخه غوخه رسته و یا بلوم رسته و یا بلوم رسته و یا نور هیڅ پاته مته نه لګي.
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رښتې هم ډیری متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډی ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لیدلی و زه کاټ مې لیدلی په دې ډیر وخت خبره ده چې زه شپږ میاشتې خبره مې نه ده ورسره کړې. دا هغه خو هغه حالت خو زه نه پکوړې زه نه خو دی حالت په هغه کوړې دي لکه چې صاحب چې بس وسمه لارې را باندې بند کړې ده نه پوهیږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویان او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
اور دې کوته سه مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت دراورو. د خبر پښتونخوا خزي د نرنو په پرتلا د بیان کمه ازادي لري. د بشری حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې نه خزي په جار خپل خبره کولی شي او نه هم په مهمو فیصلو کې نظر پوښتل کیږي. د تعلیم نشوالی او خراب اقتصاد په ټولنه کې د خزو د بیان تروړل کېدو لوی وجه ګڼل شوی. ځینې شاعران د خپل شعرونو له لارې هغه خبرې کوي چې همداسې په ټولنه کې نشي کولی. د خزو د بیان ازادي په اړه د خالد نیاز دا رپورټ اورو چې دیوی شاعری په شعر پیلېږي.
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالی استاذي او شاعری سلمہ شاهین دی چې د خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکواله سلمہ شاهین وایي چې ټولنه کې اوس هم خزو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وی چې یو جنې د خوخي د واده سرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړونه نه برداشت کیږي او لبد مرغه بیا دې جنې ته ټولنه کې ژوند کول ګران شي. سلمہ شاهین زیاته چې اوس هم خزینه د نارینه په دباو کې دي.
ترسو ماشي تور باندې خزه انډیپندنت نه ده دا څه نشي کولی. جنکه یا خزه چې اغه ماشي تور باندې انډیپندنت دي اغه د اظهار د ضرورت کله کله پوری شي دا سی واقعیت راغلی دي کنه چې هغه کې هایل ایجوکیټډ کلاس اون خپل نور اوفند تا هیڅ آزادی نه ورکړي.
د قبایلی سیمې سب ډیویژن حسن خیل اوسیدونکو شمایله افریدی مشال ریډیو ته وی چې که څه هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملول شي ولې دوی ته د اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي چې خالصو سیمو کې د خلکو سوچ کې سرحده پورې بدلون راغلی دی ولې کلیوالو سیمو کې اوس هم خزي د بیان د ازادۍ حق نه محروم دي.
خیبر پختونخوا هغه قبایلی علاقې چې کمې پسماندہ دي خزه د خپلې مرضی فیصلی نشی کولی. خزی د تعلیم نه محروم دی په اغزی کې تعلیم نشته ده په اغزی کې کدی رشتي پسند نه پسند اظهار خبره وکو نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کم زنانا دی اغا دی دغو د ژوند دغو فیصلو کولو کې محروم دی.
د پاکستان شمیر شمیرنې ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کړې شوې سروې تر مخه پاکستان کې د نوکری کوونکو خزو شرا 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیل او د خزو د حقوقو فعال ده. وایي چې د آئین آرټیکل 8 د بنیادی حقوقو خبره کوي کوم چې نارینه او خزو دواړو ته ترلاسه دي خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاتی چې فیصله سازی کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده خو ټولنه کې زنانه د بنیادی حقونو د پاره هم غږ نشي پورته کولی.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړی دي خو هغه حق ته پاره هم زموږ خوریانې لګیا دي هغه جنگ دي او هغه آواز پورته کوي او کله چې هغه آواز پورته کوي نو کله کله داسې بیا هم شوي دي ډیر قسم داسې شوي دي چې هغه پکې د خپل ژوند نه هم لاس وینځي خپل ژوند چې دي نو هغه پکې بایللی دي او دغه شان دي کې دا جنگ چې دي نو هغه د نن ورځې پورې روان دي.
د بشری حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 5.5 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کې 540 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانه شامل دي. د کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وائی نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خو ډول رامخته کولای شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجې د خزو بشري حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزه ټارګیټ وی یا وکټم وی نو هغه ډیر ښه طریقې سره زنانه صحافی خپل حالات ویل شي خپل سیزونه ورسره شیر کول شي خپل مسائل او ایون خپل ذاتی د خزه خاون هغه چې کوم مسله وی هغه ورسره هم شیر کوي شي د یو مرد صحافی یا د سړی صحافی په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره پکار دی چې داسې کم قسم کې سونه مخه ترازین او پکار دی چې په هغه کې سونه کې کارو کې ځکه چې یو ښه طریقې سره به د هغه زنانه مسائل چې کوم وی نو هغه د دنیا مخه تګیګ دی او د هغه بس مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکو کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو ته ویل دي چې کمیشن د کال 2023 راهسي صبح کې کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونگا د وائلنس اگینسٹ ویمن خبر اکو یا د کورنۍ تشدد خبر اکو یا د بیسک رائٹس د ڈینائل خبر اکو چې هغه کې د تعلیم خبرې یا د صحت خبرې نو هغه تر هغه پورې نشي زنانا انجوائے کول چې تر سو هغه خپل د رائے آزادی نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم WEF گلوبل جینډر گیپ کال 2023 راپورټ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندۍ کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلي شوی دی چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاډ او د افغانستان ملکونه دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا دی او په تاسو باندې هیڅ قسمه خرچه نه راځي. تاسو کولای شئ چې هم دا اوس په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډ کړئ. اوس هم د واده سره سم تاسو ته ونیزه خبرونه د مشال مرکه دراورو. د دې خبرونې کوربه ګلایا سي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلی شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړلې. دا کتاب به څنګه ژباړلې دی، کوم کوم مراحل نه تیر پړاون نه تیر شوی دی، ور سره خبرې وکړو. او دا وخت کې نوموړی په جرمني کې میشت دی. ډاکټر احسان الله، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډېر زیات مننه ګلایا سیب. تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، ټول هغو ملګرو دوستانو ته چې دا شیبه زموږ ستاسو ښه غوري، سلام او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، ډېر زیات مننه. کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
بسم الله په پاتیا کې یو ولسوالی دی، د زیاریوب. زه د هغې ولسوالی یم چې د کورمې سره هغه لري، سرحد لري د کورمې جلسې سره. بیا لومړنی د مکتب خو مې په کورمه کې ویلی، په کورمې جلسې کې د مونږ اوسېدو، د هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړې وې د مهاجرتونو په وخت کې، او په کورمه کې په صدې کې یو هلته مې مکتب ویلی، هلته زمونږ کورونه وو. یو وروسته پوهنتون مې په افغانستان کې ویلی، او تخصص او د نوره کیسې مې پورته زده کړې، بیا په افغانستان کې او څه په کراچۍ
کې. که داسې هغه کو چې لومړنۍ زده کړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمې صدې نه پس ته، بیا تاسو پوهنتون ته کابل ته لاړې، بیا کابل کې مو ترلاسه کړې ده؟
نه، بیا مې کندهار پوهنتون کې طب پوهنځی ویلی، اگر اوس مې په کابل کې د داخله ناروغي او انټرنل میډیسن چورته وایي چې مې تخصص کړی. او هغه اوس مې بیا د کارډیولوژي تخصص کړی. کارډیولوژي سب سپیشلټی ده. هغه مې څه په کابل کې او څه په کراچۍ کې کړی.
نو دومره سفرونو کې ډاکټر صاحب، موږ اکثر دغه نه د ملمنو نه دا پښتنه هم کو چې د پښتنو په سیمه کې همیش چې کوم زمونږ مشران دي، میندې پلرونه دي، نو دا یو خواهش لري چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو سره هم داسې دغه، تاسو خپل اوس ډاکټر جوړ شوی یې، خو تاسو سره هم داسې دغه شبی کنه؟
ولا رښتیا چې وایم، د کورنۍ د خونه خود څه داسې خاص فشار نه و، خو په هغه محیط کې یو تمایل موجود و، لکه کله چاپېریال هم یو چاته انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي. نو په هغه چاپېریال کې دغسې انګیزه موجوده وه چې که څوک واقعا درس لوستی وي یا په یو څه شي پوهېږي، نو دغه ښو مسلکونو ته به کامیابېږي. که نه دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډېر خوښېدل، نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې، د مکتب په ټولو زده کوونکو کې دغسې یو تمایل و چې هغه اعلی کوالټي پوهنځی یا فاکولټا انتخاب. نو کېدای شي د اجتماعي تاثیر هم وي په موږ باندې زموږ په انتخاب کې، خو زما خپل شوق هم ورسره، ځکه چې یو په کورنۍ کې هم زمونه مخ کې زمایو تر زوی وو هغه ډېر لوی ډاکټر وو دغه شخصیت هم په ما باندې سیوری کړی وو ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوی کوي او یو داسې ټیپیکل شخصیت لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کېدو او ډېر هغه وو ډېر داسې مرستندوی ډاکټر وو خلکو ته ډېره مرسته رسېده د ماشومانو ډاکټر وو د هغه د شخصیت تاثیر مو او خپل هم زه په دې مضامینو کې مې دلچسپي وه د سینس سنسی مزومین چې وو په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه وم نو بس دا ټولې کیسې وې چې سره یو د شوې څه د چاپېریال تاثیر څه یو څوک د یو چا ایډیال او څه خپل د درونی دلچسپي وې دا ټول سره یو ځای شول چې ما بیا میډیکل انتخاب
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا تر سره کول کم کم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وې
ولا چیلنجونه خو وو دا سه چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سدینه د کورمینه کندهار ته تلو لږ مسافرونه کول او د لارم سمینه وي او هغه تل شرایط داسې نو کنه چې داسې ایډیل شرایط وي د پوهنتون دی ویلو او په اقتصادي لحاظ هم موږ داسې نو برابر چې یو کس دې په اووه اته کاله د پنځلس کالو پورې یو مسلک ته ادامه ورکړي خو چون زه خپله هغه مې داسې دی د شوق و ذوق مې داسې دي چې په یو څه شي کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته یې ورسوم نو زما ذاتي دلچسپي خپله ډېره زیاته وه په کې او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډیر زیات خوګل لري لکه د دې مسلکونه چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونه چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډیر زیات انتخابوي خو هر اله مره شوبه د یو خوګل لري میډیسن هم د یو خوګل لري چې کڅو کور داخل شي ور باندې پوي شي ډیر زیات خوند لري
دا یو په دغه پورې خبره ده کوس دا مونږ چانه ته پوس کو زاکثر د ملمنونو چا چې په کم مسلک کې یو زدکړی تر لاسه کړی یا په هلري دا تاسو دا خبره سم ده چې هر یو هغه خوان خپل خوان دي خو د ډاکټرۍ چې څومره لري نه یو دغه ښکاری یو داس یو پروفیشن چې یو ډیر یو دننه نه څنګه تاسو احساس وای خپل ایز ا ډاکټر
ولا دغه دوی خبرې دي ګورې چې په ډیره تجربه ورته ډاکټرۍ اول کې یو ډیر هغه ښکاری کنه یو هوس غونډه ښکاری چې دا یو ډېر ښکلی مسلک دی او د عزت مسلک دی او ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خلک راته وایي وروسته چې کله سړی ورداخل شي داسې دویم یا دریم صنف ته چې ورسېږي بیا فکر وکړه چې ووایي دا خو ډېره ستره لاره ده او ډېر سخت دی ډېر پیچلی دی او ډېر زیات مسؤلیتونه لري کنه غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکاډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوه وي ځکه چې کته اکاډمیک بیس ونه لري نو بیا مریضانو ته جنجال پیښېږي مریضانو ته تاوان رسېږي او غیر د مسلکي قوت نه ډېر زیات اخلاقي کودونه لري ته باید په اخلاقي لحاظ ډېر سپېشل شخصیت لري چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کړي د هغوی د صحت سره لوبې ونه کړي د هغوی د ژوند سره لوبې ونه کړي وروسته ډېر زیات هغه کېږي که نه ډېر زیات ستره یوه ستره هیولا ورنه جوړېږي نو په همدې لحاظ ډېر خلک چې طبابت وایي په یوه مرحله کې ورنه پاتې یا د دې چیلنجونو له امله چې دا ډېر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري یا د دې لحاظ چې سخت نور نشي کولای چې مخته بوزي یا په دې دویم او دریم سیم کې ډېرو خلکو نه پاتې کیږي نور هغه شروع خو بیا چې وروسته ځینې هغه شي ځینې خلک بیا ورته هغه شي ورته ټینګ شي او تر پایه ورسوي نو دا داسې خلک هم شته چې ډېرو خلکو پای ته رسولی او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي همغسې کوي البته سخته ده د چیلنجونو نه ډک مسلک دی ام په اکاډمیک لحاظ بل خبره ده بل څه سوال ده چې دا ختمي دي نه کنه هر ورځ اپډیټ پکې راځي نوې نوې خبره
نوې خبره بالکل
ته په ټول عمر د کتاب سره تړلې وي زما مثلا د زه په 2003 کې په 2004 کې مونږ میډیکل شروع کړی میډیسن تر دا اوسه پورې بس 4 نوې کتاب راځي هغه به مونږ ولولو او په خپل مسلک کې د ټول
عمر ما اکثر دا منونه تاسو دې هغه پورې خبره وکړه نو تاسو نو دا پښتنه کولم ډیر ګران وی چې زه تاسو چې کوم کتاب مو ډیر خوښ دی ځکه چې تاسو مسلک سره تړلې خواره میاش نوې کتاب راځي هر هغه یو نوې هغه سره تاسو مخامخ کیږي
او بالکل دا لکه په دې کې د خوښ نه خوښ بیا مثلا نشته ته باید ولولې ځکه چې نوې کتاب یا اپډیټ نوې معلومات نوې سره نو بیا هغه وي دا سړی وروسته پاتې کېږي او د مریضانو خدمت
کولای. وخت تېرېدو سره نړۍ هم بدلېږي. موږ وکتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله، خلکو ته تیارم نو وغم نو، نو دغه شانې هر ورځ هر دغه معنی یو نبی هغه مخې ته راځي. ډاکټر صاحب، څنګه بهر ته څنګه تاسې تګ موکو، ولې مو تګ وکړو؟
ولاد د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه وروسته چانس ماته برابر شو په جرمني کې د اوسېدلو او د نورو زده کړو. زما هغه دا و هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زه هند ته روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته په دې هغه تللی وم. په سب سپیشلټی کې په زړه کې د هغه نه وروسته یو بل تخصص دی، انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي، چې هغه هغه هم باید څوک وکړي او دوه کاله هغه دی ټریننګ دی. نو زما زړه و چې هغه پیدا کړم. هغه په هند کې هم یو چانس راته پیدا شوی و، هغلته مې کاغذونه جمع کړي وو او قبول شوی یم. او پاکستان کې هم زه په دې لټه کې وم چې یو ځای انتخاب کړم او هغلته یې وکړم نږدې. خو هغه متاسفانه ناڅاپه په نظام واوښت او هغلته ونه شوه. بیا دغلته یو چانس برابر شو، نو بیا دې خوا ته راغلم چې خپل اهداف تکمیل
کوم او تر پای ورسې. صحیح، د اهداف په اړه به هم خبرې تر کوو. د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمه دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړلی دی. یو بولښن د مالو او د دمیر استو بیا حاضری کو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
د میرو سو ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غوندې کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړلې ده. لومړی دا آیډیا یا دا خیال مو څنګه ذهن کې راغلی؟
دا جالب غره سوال ګلایا صاحب، موږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټی کې او په هنځي کې وو، دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي، دا ډېر د ډاکټر کېدو لپاره یو ډېر بیسیک او ډېر مهم مضمون دی.
ها،
او تقریبا په دوه کلونو کې ویل کېږي، یو غټ کتاب دی، انټرنیشنل کتاب دی، په ټوله دنیا کې ویل کېږي. څوک چې ډاکټر کېږي هغه باید په اولو دوه درو کلونو کې دغه کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخې ورنه ترجمه کړې وي، خو د هغوی ژبه سمه نه وه. کنه کله کله دا ډاکټران چې وي په مسلکي لحاظ خو یو څه شي پوهېږي، خو مسلو پوهېږي، خو بیا لیکلی سمې نه شي، ځکه چې د دې دپاره یو څه د لیکوالۍ مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څون ډېر په طبي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی. لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو، دا نو په دې خپله برخه کې یو شاهکار دی، د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان و دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او را سره و چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زمونږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل، بیا یو وخت په پوهنتون کې استاد وم، د همدې مضمون درس مې ورکولو. نو تصادفا مې یو چپټر د شاګردانو دپاره وژباړلو د همدې کتاب نه. کوم کتاب چې دوی وایي په پښتو ژبه هغه سم نه و لیکل شوی، ما ورته چې دغه چپټر تاسو ووایي. هغوی چې کله ولوستو نو هغوی ته ډېر خوند ورکوو، هغوی زما په خبرې پوه شول. نو بیا بس ما ته دغسې انګېزه را پیدا شوه چې دا باید وژباړل شي. بیا ورته کېناستم، نو
بالاخره وژباړل شو. ډاکټر صاحب، په دې خبرې بجاري ساتو، خو زمنګ اوریدونکو ته تاسو وایي چې د دې اصطلاح معنا څه ده؟ د کوم وایو چې په اسانه ژبه کې په پښتو کې میډیکل فیزیولوژي.
میډیکل فیزیولوژي، فیزیولوژي خپل داس یو علم ده. موږ باید د دې اصطلاح معنا وکړو چې ولې فیزیولوژي ورته وایي. چې د وجود د ټولو غړو د سیستمونو او د ټولو اعضاو نورمال فنکشنز یا نورمال وظیفې تشریح کوي. مثلا فیزیولوژي تاسو ته وایي چې زړه کا نارمل وي کمرز ونه لري د دې فنکشن څنګه ده بیسلین تاسو ته درکوي ته پوهیږي که یو څوک پوښتي چې زړه نارمل وظیفه دغه ده بیا که په زړه کې کله مرض پیدا کیږي نو ته چون د فیزیولوژي علم لري په د زړه په نارمل وظایفو خبرې ته ډېر زر پوهیږي چې دا نارمل نه ده دا مرضي حالت ده یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې تا ته د وجود د وظایفو یو بیسلین باید معلوم وي چې مثلا زړه څنګه د زړه نارمل وظیفه څه شی ده که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي که سږي نارمل وي څه ډول وي که ګردې نارمل وي څه ډول وي بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي هغه پوهیږي چې دا کوم حالت چې اوس نوی په زړه کې رامنځته شوی یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی دا نارمل نه دی ځکه نارمل نه دی چې دا هغه نارمل وظیفه پیژني که څوک نارمل ونه پیژني یو خط تاسو سره نه وي یو اندازه تاسو سره نه وي لکه تله مونږ ولې پوهیږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو دی دا دوه کیلو دی خو مونږ سره یو تله شته یو ترازو شته دا دغسې ترازو دی دغسې یو کاڼه یو مهک دی چې مرضونه ور باندې تلل کېږي چې د دې نه هر څه شی انحراف کړی وي ډیویشن کړی وي هغه ته مونږ مرضي حالت وایو مثلا زړه د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه اویو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کنټراکشن کوي یا
درزیږي
درزیږي نو کچېرې دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي یو زړه کچېرې په یو دقیقه کې څلوېښت ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي نو مونږ پوهیږو چې دا یو سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل ده او
دا څلوېښت هم نارمل ده
دا په څه شي پوهیږو د دې فیزیولوژي په علم پوهیږو
بالکل بالکل
یعنې دا یو بیسک یو سرک ده یو لاره ده چې د دې نه که انحراف وشي مونږ پوهیږو چې دا مرضي حالت ده او بیا ته داسې څه شی ده چې مونږ هماغه انحراف بیرته د نارمل کرښې ته راولو
صحیح ډاکټر صاحب که لږ د کتاب په اړه باندې راشو په دې کې د میډیکل څنګه تاسو خو یو ډېر ښه تشریح وکړله د اصطلاح د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهیږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګانې چې دي هغه لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره او بیا څنګه مو دا لکه هغه ورته پروف ریډینګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکنه کړل
ولدا خو ګلای صاحب وګدا پروسه وا خو ما مثلا صرف دغه کتاب نه ورته کتو نور ګڼ کتابونه ما سره شته دي هغوی په مرسته به مې هم مثلا کومه اصطلاح به چې ډېره مغلقه یا پیچلې وه د هغې د اسانولو دپاره ما په کتاب باندې حاشیې لیکلي او دغسې مثالونه د اوس چې ما تاسو ته وویل دغسې ګڼې حاشیې دي مثالونه دا ما د شاګردانو دپاره لیکلی نو دا کتاب عین وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي په دغسې شکل لیکل شوی کومې برخې چې پیچلې دي هغه مې ورسره تشریح کړي په حاشیو کې په هغې کې نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي ډاکتران په دې باندې پوهیږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا کنټراکشن څه معنا او دا خو کله چې مفاهیم تشریح کیږي او علم تشریح کیږي د میډیکل علم تشریح کیږي دا بیا نو هغلته د ژبې کمال یو څه په کار دی چې په داسې ژبه څوک تشریح کړي چې مثال سره او په نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته هغه مفهوم ورسیږي یا ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي نو ما کوشش کړی چې مفاهیم وژباړم ډېر د دې اصطلاحات مسله ډېره مهمه نه ده که نه ځکه دا کتاب عام خلکو ته نه دی ډاکترانو ته دی ډاکترانو په اصطلاحاتو پوهیږي خو که په مفاهیمو پوه نه شي بیا ستونزه ده که مفاهیم غلط کړي بیا نو ډاکتران هغه جوړوي لانجه جوړوي
مفهوم ټول نه مهم دی او ډاکټر صاحب که لږ زموږ اورېدونکي ځوانان هم اساس دا غوري او هغه خواهش کلري چې د ډاکټري یا د طب زده کړې تر لاسه کوي نو هغه څنګه کولی شي چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې
دا خو نو فکر کوم په ټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی دا کلاسیک خبرندوی ټولنې صدیقي صاحب چاپ کړی جلال آباد کې پیدا کیږي په افغانستان کې خو په ټولو ولایتونو کې شته او حتی په پېښور کې هم ما ته ځینو ملګرو عکسونه را لېږلي هغلته هم پیدا کیږي نو څوک وغواړي چې په پښتو ژبه په خپله ژبه یو مهم کتاب ولولي او دا هم دوی ته یو احساس وشي چې زموږ ژبه لکه خلک چې وایي چې د علمي مفاهیمو د لیږدولو دپاره سمه نه ده یا دومره لوی ظرف نه لري ممکن دا خبره هم هغوی ته غلطه ثابته شي. که چیرې څوک غواړي چې په خپله ژبه که چیرې مفاهیم زده وي یا په علم باندې پوه وي کولی شي چې په خپله ژبه هغه ورته پیدا کړي، ظرف ورته پیدا کړي، یعنې کېدلی شي چې زموږ ژبه د ډېرو پیچلو مفاهیمو د تشریح دپاره وکارول شي. دا کومه هغه خبره نه ده، یعنې موږ باید په خپله ژبه لیکل وکړو او خلکو ته وښیو چې میډیسن، ساینس او ټول علوم زموږ په ژبه هم تشریح کېدلی شي. دلته انګریزي خو صرف د انګریزي ژبو هېوادونو کې او د هغوی په مستعمره هېوادونو کې ویل کېږي، او میډیسن هلته په انګریزي ویل کېږي، نور په اروپایي هېوادونو کې، په روسیه کې، په ټولو ځایونو کې په خپلو ژبو ویل کېږي. مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دغسې نه ده، او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبو هېوادونو د هغوی د مستعمرې نه پرته په ټولو هېوادونو کې په خپله ژبه ویل کېږي. او ډېر لوی لوی ډاکتران دي پکې، مثلا او ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې، ریسرچونه پکې کېږي او پرمختګونه پکې.
بالکل بالکل.
نو مطلب ډاکتران دې دا نه کوي، نوي ډاکتران دې دا تشویش نه کوي چې که موږ میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې به څه کمای راشي. په علم کې کمای هغلته راځي چې ته په مفهوم پوهېږې.
مفهوم پوه شي او دا خو د اسانۍ لپاره، دا خو نورم ګټور ثابتېږي هغوی لپاره.
بالکل
بالکل. ډاکټر صاحب خبرې ترې جاری ساتو. د مشال اوریدونکو، مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله ملمه دی. د نوموړي یو بل اړخ هم دی، خو هغه اړخ واده د دمی رستو تاسو ته وړاندې کوو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
ډاکټر صاحب، په پروګرام کې یو بار بیا تاسو سره کلی وایم، د دمې مخ کې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړله، دې سره سره د ډاکټرې سره سره تاسو شاعر هم یې، نو څنګه بیا طب او شاعري دواړه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو؟
ولا دا پښتنه مانا ډېر کېږي، خو زمان د پاره چون ورسره عادت شوم.
ښه،
نو ډېر سخت نه ده راته کنه، نور ډېر مصروفیتونه نه لرم، بس یو هم د میډیکل دی او د میډیکل نه چوزګار شم، نو بس د ذوق د خړوبولو دپاره مې د ادبیاتو او د شاعرۍ سره سروکار ولولم، او کله کله ولیکم او اورم.
څومره کتابونه اوس د شاعرۍ څومره غم راغلي دي اوسه پورې؟
خپله د شاعرۍ کتاب مې نه دی چاپ شوی، خو په شاعرۍ باندې مې یو کتاب چاپ شوی، هغه شیرستان نومېږي، هغه فکر کوم مشهور کتاب دی په دې ټولو سیمو کې شته. هغه هم د شاعرۍ د تخنیکونو او د هغه په تقریبا د کره کتنې غونډې یو کتاب دی.
ښه،
نو د شاعرۍ کتاب مې لا تر اوسه نه دی راغلی.
ښه، شاعري نو ښه، نو دا توازن تاسو ساتئ لکه په دغه کې طب کې او شاعرۍ کې؟ ها،
او دا توازن خپل زما په ژوند کې راغلی، ځکه چې د شاعرۍ سره زما ډېر د وړکتوب نه سروکار دی، نو هغه داسې شوی چې زما د وجود نه اوس نه وځي که نه، او زم نه غواړم چې هغه شي خپه شي. زما شوق دی لکه ټول ډاکتران یا د هر مسلک خاوندان یو هغه لري، یو شوق ذوق لري، یو ځانګړی شوق ذوق که نه، څوک کرکټ ګوري، څوک لوبه کوي، څوک یو ټینس کوي، څوک ته داسې خو نه دي چې مثلا دا د سین سالمان څلور ویشت ساعته د سین سالمان دي.
بالکل،
دوی خو د خپل شوق او ذوق دپاره یو څه ګوري، یو څه لولي، یو څه کوي، زما شوق او ذوق دغه دی.
صحیح. ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شي بي هم دي، اساس غږ ټول زمونږ په قبایلی سیمو کې، پښتونخوا کې، په افغانستان کې د اساس غږ اوري، او په ځانګړي توګه مشران، کشران، او بیا په ځانګړي توګه ځوانان هم. نو ستاسو چې کوم مبارزه ده ستاسو په دې ژوند کې وګورو، نو د هغوی لپاره ستاسو چې کوم د ژوند چې کوم هغه تجربې دي، نو څه پیغام به وي تاسو هغوی لپاره؟
ولا یو خو دا چې زه لا کشرم ډېر پیغام ورکولو په موډ کې بنوم او داسې ډېره لویه مبارزه مې نه ده کړې. دا زما کارونه چې دي نارمل دي، ماته ډېر داسې غیر عادي نه ښکاري. خو که ستاسو د پروګرام نه استفاده وکم او یوه خبره دې کولو وي، هغه دا ده چې خلک چې هر څه زده کوي اول دې د زړه د تله زړه ورسره وتړي، کومه په کوم څه کې چې غواړي چې دا یې پرمختګ وکړي یا په د ده راتلونکي کریر جوړ کړي، نو هغه سره دې زړه وتړي. او دویمه خبره دا ده چې هغه که مسلک وي، که شاعري وي، که هنر وي، که هر څه وي، د وطن سره د خلکو سره یو لینک ورکړي. کله چې ته مثلا ډاکټري کوې یا پار مسلک کوې، چې د وطن سره د خلکو سره او د خپل ولس سره وتړل شي، بیا په هغې کې یو مفهوم پیدا کېږي او اسانه کېږي، ځکه چې ته بیا د ځان دپاره یې نه کوې. او مطلب دې دا نه وي پکې چې تاته خلک ډاکټر ووایي، ته شاعر شي یا ته ادیب شي، بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره د کار دي. او که دغه لینک څوک ورکړي خپل مسلک ته، بیا هم خوند ور نه اخلي، هم اسانیږي، هم ستړیا نشته پکې، او هم به څلور ویشت ساعته په عبادت کې وي. نو زما په نظر ځینې خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو دپاره کوي، کاروي چې مثلا دای د پیسه دار شي، دای د یو ټایتل څښتن شي، دای د مشهور شي. دغه مسلکونه د دې شیانو وسیله نه دي. د دې دپاره که وسیله شي بیا پرمختګ نه کوي، معنویت نه پکې پیدا کېږي، او کوي هم بې خونده به وي او چاته خیر نه رسېږي، بلکې شر یې رسېږي. که چېرې هر مسلک ته، که هنر وي، که یو سندرغاړی وي، که یو شاعر وي، که یو ډاکټر وي، که یو ساینسدان وي، که یو دیني عالم وي، چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکړي او یو رابطه ورسره پیدا کړي، بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي هغوی په سمه لاره روان دي، او په مسلک کې به معنا وي، دی به ورسره خوشحال وي، ژوند به ډېر اسان وي او ډېر خوند به ورنه اخلي. دا زما تجربه ده او خدای دې وکړي چې زما ملګرو ته او نویو دوستانو ته هم په کار ورشي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر سن الله صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت ویستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په ځانګړې توګه باندې دا د پښتو ژبه کې تاسو کوم د کتاب ژباړلې دي او د طب کتاب، دا یو ډیر ګران کار دی، په دې اړه مورا سره خپل خبرې او شریکې کړې. ډیر زیاته مننه تاسو.
ډیر زیاته مننه ګلای صاحب تاسو نه هم او ټول اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام او مننه.
ډیر زیاته مننه. د مشال اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو په جرمنی کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبرې واوریدي چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي ژباړلې دي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګلای ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی علامه سپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.